وخت د ماجګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو د نړیوالي نه ساته خبرونو په ورستي خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا زیرو جوړ او خوشاله بیاست. نن د جمعې ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې لومړنۍ نیټه ده. په دې خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر رپورټونه واورئ او د دې ترڅنګ به درته خبرونه هم وړاندې کړو. خو هم د خبرو لپاره زو د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو لپاره پوریوال کاکړ ته مایک سپارم چې د سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات بریالي سوي دي. د پاکستان پوځ د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین هغه څرګندونې غندلې دي په کوم کې چې هغه پر پوځ نیوکې کړې وې. او په نیپال کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر 6200 ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په شمالي وزیرستان کې د ازربیاز په نامه پوځي عملیات بریالي سوي دي. نواز شریف د څرګندونې نن ماسپښین په پېښور کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د وویل
هلته چې کومه ترهګري وه یا د ترهګرۍ اډې وې هغه ختم کړې شوې دي او ځایي ولس په خوشحالۍ خپلو سیمو ته روان دی. مونږ پوره کوشش کوو چې پاکستان کې چرته چې هم بد امني ده په هغې قابو عمومو. د مخکې په پرتله د ترهګرۍ او امنیت په حواله حوالی راغلی دی.
په دې غونډه کې د هغو کسانو کورنیو ته د 15 لکه روپیو چیکونه ورکړل سو چې تېره اونۍ په پېښور کې د سیلي او باران له کبله وژل سوي وو. تر دې وړاندې نواز شریف د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان میرلی ته ولاړ. د پاکستان پوځ د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین هغه وروستۍ څرګندونې غندلې دي په کوم کې چې هغه پر پوځ نیوکې کړې وې. پوځ وایي په دې لړ کې به قانوني ګام پورته کوي. نن سهار وختي د ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیز ویبپاڼه ټویټر وویل د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی. د ویل د رسنیو په ذریعه د دې بیانونو مخه د هدف د دولت پر ضد د ولس پارولو معنی لري چې پر ضد به قانوني ګام پورته سي. بیګانه وخته د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین پر ټلویزیوني وینا کې پوښتنه وکړه چې پوځ په خپل لوکي کې پټ مجرمان ولې نه نیسي. د ویل آی اس آی پوځ او بیوروکراټان د مهاجرو له وجې له شان شوکت په کراچی کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د یو پولیس افسر په ګډون درې پولیس والا وژل سوي دي. د کراچی د ګلشنی حدید تھانې مشر پولیس افسر زاهد نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه د ګلشن حدید په سیمه کې هغه وخت مخې ته راغلی چې کله نامعلومو وسلوالو له سیمې په تیرېدونکي د پولیسو پر کاپ روان برید کړی. د ویلي چې په دې برید کې د سیمې ډي ایس پی پتی محمد او دوه سپاهیان فاروق او نذیر وژل سوي دي. تحریک طالبان پاکستان وروسته وویل چې دا پېښه دوی کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سکرټري میا افتخار حسین وایي د کاشغر ګوادر لارې د بدلولو د پریکړې پر ضد به ډېر ژر په کوټه کې ټولګندیزه غونډه وکړي. نوموړي بېګاله مشال راډیو سره خبرې وکړې خو نیټه یې ونه ویله.
اوس مشوره روانه ده خو د لس 15 ورځو دننه چې کوم دی نو مونږ دا ټول ارسه فاینل کوو او کوشش کوو چې زر تر زره وکړو. خو دې کې چونکې وزیر اعظم صاحب اسلام آباد کې به یو د ټولو مشرانو د بریفینګ لپاره یو اجلاس راغواړي نو مونږ کوشش کوو چې هغه بریفینګ وشي او د هغې نه پس ته مونږ وکړو چې دا ټوله خبره لکه د کوچو سپینه شي.
د پاکستان وفاقي حکومت له دې انکار کړی دی چې ګواکې دوی رښتیا هم دغه لاره له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډول کې پاتې راغلي دي. د کندوز امنیه قمانداني ویاند سید سرور حسیني تیر ورځ مشال رډیو ته وویل افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې پرون رویټرز خبري اجانس وویل افغان پولیس د کندوز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي دي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په کندوز کې د وسلوالو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. په نیپال کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر شپږ زره دوه سوه ته رسېدلی دی. دا خبره د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د نیپال د مالي چارو وزیر رام شیرن مهات بیا ویلي چې هیواد یوازې د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره دوه ارب ډالرو ته اړتیا لري. رام شیرن مهات د دې لپاره له نړیوالو بسپنه ورکوونکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د اپریل پر 15مه نیټه راغلې دې زلزلې 80 لکه کسان اغیزمن کړي دي. په دې کې به 40 لکه کسان تر راتلونکو درو میاشتو و خیمو اوبو او خوراک ته اړتیا لري. په این حال کې د نیپال ګاونډي هیواد چین او هند د زلزلې له ځپلو سره خپلې مرستې چټکې کړې دي. چین 300 مرسته کوونکي نیپال ته لیږلي دي او شاوخوا 10 میلیونه ډالر یې ورته اعلان کړی دی. هند خپل هوایي ځواک 950 کسان ورلیږلي او تر 400 تنه زیات خوراک یې ورلیږلی دی. او په ایران کې په زرګونه کارګرانو نن د خپلو حقونو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. په تهران کې د ترسره سوي دې لاریون له لارې کارګرانو یو پلو په خپلو شرایطو کې د ښېګړې غوښتنه کړې ده او بل پلو یې د دې پر ضد هم احتجاج کړی دی چې د دوی په وینا بهرني خلک د دوی روزګار نیسي. د ایران نیم سرکاري خبري اژانس ایرنا وایي چې دا احتجاج د تهران په منځ کې د کارګرانو د اتحادیې د دفتر په خوا کې سوی دی. لاریون کوونکو شعارونه ورکړي چې د بهرنیو کارګرانو د ګمارلو معنا ایرانیان له کاره ایستل دي. په ایران کې تر 10 لکه زیات افغانان مزدوري کوي. د دوی زیاتره برخه د ودانیو جوړولو او کروندې په برخه کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن په نړیواله توګه د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او کرنسی به له رابع اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.80 روپۍ او په 20.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.70 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 14 او کوئټه کې 20 او 9 وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته رابیا اکرم خان درکړي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په شمالي وزیرستان کې د مشکوک ترګرو مرکزونه ختم کړل شوي دي. د پاکستان د کراچی د پولیسو یو مشر پر متحده قوم مومنټ د هند سره د اړیکو تور لګولې. خو د دې ګوند مشر الطاف حسین دا الزام ردوي.
دی وایي د هندوستان سره زموږ د کارکنانو د اړیکو د ساتلو الزام اولې ولګول شو، دا ځکه چې په هندوستان کې زموږ خپلوان اوسیږي.
د کامی وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو له یوه ځانمرګي برید څخه ژوندی راوتی. یو عیني شاهد څه ولیدل؟
زمختي مولا شریف او ما پسو چې دا د تورنګو لره رسیدا قزالنو اکدم غزې شو چې ما شاته وغتنو د دی الګ د شریف او غاړي سره خوا ته روان دی. غاړي په دې کولې
یو څه نو رپورټونه لرو لمشال ریډو سره اوسې. او سم د خبرونه د پایل ریپورت ل شمالي وزیرستان څخه تر راته ګورسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا په گورنر هاوس کې د باران او طوفان ځپلو اغیزمنو خلکو باندې امدادي چکونه تقسیم کړه او غونډې ته په مینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان څخه د ترګري اډې ختم کړل شوې دي. د پونه د هیواد امنیتي وسه اوس شوه ده. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شمالي وزیرستان میرالی سیمه ته تللی وو. له پېښوره ځلاند یوسفزای رپورټ راکوي.
پیښور کې د خیبر پختونخوا گورنر هاوس کې وزیر اعظم میانواز شریف 13 هفتاد باران او طوفان کې د مړه شوي خلکو کورنیو ته د 5500000 روپو امدادي چیکونه ورکړل. د امدادي چیکونو د تقسیم دستورې ته وزیر اعظم خپله وینا کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد فوجي اپریشن کامیاب شوی دی او د ټول ملک څخه د کلنګ اخستنې هدفي وجنو او ترهګرۍ د ختمون لپاره مرکزي حکومت ملا تړلې ده.
هلته چې کومه ترهګري وه یا د ترهګرۍ اډې وې هغه ختم کړی شوی دی او ځایي ولس په خوشحالۍ خپلو سیمو ته روان دی. موږ پوره کوشش کوو چې پاکستان کې چرته چې هم بدامني ده په هغې قابو ومومو. د مخکې په پرتله د ترهګرۍ او امنیت په حواله خوالې راغلی دی.
وزیر اعظم میاں نواز شریف جاتا کړه چې ملک کې د امن او خوشحالۍ لپاره په کورنو چارو کې مثبت بدلون ضروری دی او بیا د گاونډي هیوادونو او په خاصه توګه افغانستان سره ښې اړیکې هم ناشونی دي.
افغانستان کے ساتھ تعلقات کو اچھا بنائیں اور بہتر بنائیں.
د افغانستان سره به اړیکې خکوو او د هوی سره به په ګډه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګامونه پورته کوو او په ټوله سیمه کې به د امن لپاره د یو بل سره تعاون کوو چې د دې ټولې سیمې نه ترهګري ختمه شي.
د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر پورې د لوی تجارتي لار په اړه وزیر اعظم وویل چې له دې منصوبې څخه به ټول هیواد ته ګټه رسي او خوشحالي به راځي. خو د تجارتي لار د بدلون په اړه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د اولس اندېښنو ته یې څه ځواب ورنکړو.
پاکستان او چین اقتصادي لاره د یوې صوبې سره محدود نه ده، بلکې دی کې د ټولو صوبو برخه ده او ټولو صوبو ته به د دې نه پایده رسي. د صوبو نه علاوه آزاد کشمیر او گلگیت بلتستان ته به هم د دې پایده ورسي. د گوادر نه تر خنجراب پورې به نه یوازې سړکونه جوړیږي، بلکې خپل گوادر به یو نړیوال ښار جوړ شي.
وزیر اعظم میاں نواز شریف اویل چې له ترهګرۍ څخه په 1300 کالو کې پاکستان ته لسل ارب ډالرو زیات زیان رسېدلی دی او کاشغر گوادر تجارتي لار جوړېدو سره به د ملک مالی ستونزې هوارې شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو واورېدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پېښور کې وویل چې د کاشغر گوادر حل لار د یوې صوبې د پاره نه ده، خو بلخوا بیا د پاکستان ملتپاله ګوندونه وایي چې دغه لاره له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته اړول شوې ده. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال افتمی افتخار حسین د کوټې په دوره دی او هلته د کاشغر گوادر حل لارو بدلولو د پریکړې پر ضد د یوې ټولګندیزه غونډې رابللو لپاره له ستوالان سره سلام مشورې کوي. له د سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړي او په پیل کې له می افتخار حسین پوښتلی چې د ورتګ کوټې ته د ورتګ مقصد څه دی.
د کاشغر او د گوادر د روټ چې دا کومه مسله په پاکستان کې روچته شوې ده، عوامي نېشنل پارټي په دې باندې اسلام آباد کې ال پارټیز کانفرنس وکړ او بیا موږ مسلسل کوشش کوو چې حکومت هم په هغه ذکر شروع کړي چې د دې زور روټو. لہذا مونږ د هغه په سلسله کې پارټي ډیسیژن وکړو چې لومبه خیبر پښتونخوا افیکټ کیږي، نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پښتون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي. نو مونږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو.
په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې به عوامي نېشنل ګوند آیا د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکوي او که یا هم ځینې مخصوصه ګوندونه؟
ضرور مونږ به ټولو ته ورکو او په دا داسې ده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده، دا قومي مسله ده او د ټول قوم په شریکه باندې چې څوک د پاکستان بقا غواړي، د پاکستان سالمیت غواړي، نو هغې وجه کم دی په دې کې زموږ سره کومک کوي، بشمول د مسلم لیگ نون چې د هغې حکومت هم دی.
او ستاسو دلته د مسلم لیگ نون له صوبایي مشر نواب ثناءالله زهري سره ملاقات شوی و، هغوی څه درته وویل؟ آیا په دې ما تاسو چې په دې کې شرکت کوي کنه؟
هغه مونږ ته پازیټیو جواب راکو. هغه وی چې زمونږ مشران زای سره مشوره کوم نو ختمی جواب به پاغه کې در کوم، خو اسې دا خبره ده چې مونږ ټول خلک یو ځای شو متفکر راي قائم کو.
دا دی د عوامي نېشنل پارټي مشر میاں افتخار حسین چې زموږ همکار خدای نو ناصر سره مرکه کوله. د پاکستان فوج د متحده کمیټمنټ مشر الطاف حسین ورستی څرګندونی غندلی ویلی دی په دې لړ کې په قانون دوی په دې لړ کې قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیزي ویب پاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د فوج مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی. د کراچي پولیس وایي څو ورځې مخکې دوه مشکوکو سوال نیولی چې د متحده کمیټمنټ غړي دي. بېګا د خبرې غونډې پر مهال یو پولیس افسر راو انوار وویل دواړه کسانو هندي استخباراتي ادارو روزنه ترلاسه کړې ده خو هم کوم ګوند تورونه ردوي. تفصیل له ظفر کریمي اورو.
د زیارت په مخام په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د کراچۍ د ملیر ضلع لوړپوړي پولیس افسر ایس ایس پی روانور وویل د کراچۍ له حسین آباد څخه یې دوه مشکوک طاهر لمبا او جنید نیولي. د هغه په وینا نیول شوي دواړه کسان د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه د پلټنو په مهال دواړو ملزمانو په هندوستان کې د هند له استخباراتي ادارو څخه د تربیت اخیستو انکشاف کړی دی.
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ
سے دوڑو نیول شوو کسانو تعلق دے ایم کیو ایم گون سر دے او دے دوڑو د پلٹنو په محل انکشاف کړي چې دوی د هند له فوزی استخباراتی ادارې راڅخه تربیت حاصل کړي دي. د دوی سره د دوی مشران پرابت کیو کچه هم په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ټي ټي پی او نور ډلې نه قانونا بلل شوې دي. دغه سیدی په ایم کیو ایم ګوند باندې هم بندیز ولګول شي. روانور وویل دغه کسانو ورته ویلي چې دوی په لندن کې د ایم کیو ایم ډلې له اعلی چارواکو سره پرابت کیو. نوموړي پر ایم کیو ایم تور ولګو چې دوی د یو منظم سازش تلاندې په کراچۍ کې د ناکرارۍ د پیدا کولو په مخه خاریان وژني هدفي وژني کوي او بیا وایي چې په کراچۍ کې حالات خراب دي. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د پولیس افسر راونور تورونه رد کړي دي. تیره شپه د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل د دوی د ګوند سره امتیازي چلند کیږي. الطاف حسین زیاته کړه په 1992 کال کې هم د دوی سره دا ډول چلند شوی وو او په دوی د هند استخباراتي ادارې را سره د تعلق الزامونه لګول شوي وو. دی وایي د هندوستان سره زموږ د کارکنانو د اړیکو د ساتلو الزام اولې ولګول شو. دا ځکه چې په هندوستان کې زموږ خپلوان اوسیږي او د هغوی سره زموږ کلتوري تاریخي او ثقافتي تعلق دی. نوموړي په دې لړ کې په فوج او استخباراتي ادارو هم سختي نیوکې وکړې. بلې خواته د پاکستان د وسلوال فوج د عامه اړیکو یا ایس پی آر ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین دا څرګندونې غندلې دي. د نوموړي لخوا په ټویټر کې نن سهار وختي په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي د الطاف حسین دغه بیان له نفرت ډک او غیر ضروري دی او د دې هدف دا دی چې د مطبوعاتو له لارې ولس د ریاست په ضد وپاروي او د دې پزند با قانونی چلند کیږي. نوموړي زیاته کړه وسلوال فوج او امنیتي ادارې به خپلې مسلکي دندې سر ترسوي. همداراز تېر شپه ناوخته سند حکومت ایس ایس پی راونور له خپلې دندې ګوښه کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د پولیسو کار د مجرمانو نیول دي. د هغوی په اړه پریکړه کول د پولیسو کار نه دی او همدا علت دی چې راونور یې له خپلې دندې ګوښه کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د کامې وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمر کې برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور شوبل دي. د پولیس په وینا تیر ماښام افتاب شیرپاو په عمرزو کې د عالمزیب عمرزي د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روانو چې ځانمر کې بریدګر ورباندې ډزې وکړه او بیا چې پولیسو نیوه نو چاودنه یې وکړه. د شرسي روغتون مشر ډاکټر محمد علي بیګا مشال ډو ټول په برید کې د ژوبل سو روغتیایي حالت شدی. شبیر مجان نور حال راکوي.
د چرسدی ضلع د اسپتال مشر ډاکټر محمد علي مشال لیډو ته د مرګ ژوبلې فق لوایي
څلور زخمیان او یو ډیډ باډي راغلی ده. زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي. هغه ته فرست ایډ ملو شوې ده او په وارد کې داخل شوی ابزرویشن د پاره. موږ انتظامات مکمل دي. ټول سټاف زموږ موجود دي. موږ د پرون نه چې کوم دي د طوفان او سیلاب په وجه باندې موږ هایلی لړټو. ټول سټاف ته موږ ویلو چې څوک موبایل نه بندوي څوک بلری نه ځي او ټول زموږ بل ورځ زموږ الرټ شوی دا بالکل تسلی بخش دي. ایکس رې مو کړلې ان شاء الله داسې مساله نشته پکې
بل خو دغه ځانمرګي برید کې ژوبل شوی د پولیس یو گاډي چې د آفتاب محمد خان شیرپو د گاډي نه وړاندې روان وو د هغې ډرایور د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیړو ته صدارنګ بیان کړو
زمخ کې مولا شیرپو ما پسې او دا بل اټ ایس موبایل چې دی شاته چې دا د تورمزون لره رسیدا قزالنو یک دم ډز شو چې ما شاته وکړ نو د الګ د شیرپو گاډي سره خوا ته روان وو په دې گاډي په تماچا ډز کولې ما یک دم بریک واغشتو خو شکه مې غتل او وسله زما د گاډي نوم سپیانو دانګل او وروسته چې کوم گاډي اټ ایس والا موبایل دی نو سپیانو غل خو دې اشرف کوم زمونږ د مارګر چې کوم چې شهید شو د پیل ډز وکړو د نور مارګر هم ډز وکړو خو څه شي وشته خو د په اخوا دی بل لا صغر والے ما غتل ورته شکه مې غتل بس زه پرې وسره ته ما چې زو د دې شمه یک دم دې زمونږ د مارګر چې لاس وربا چونو د ماکا شو
د افتاب احمد خان شیرپو د قافلې د امنیت مشرکونکې د انټي ټیریزم سکواډ یا د ترګره په ضد د خصوصي پولیسو چارواکي فیضل اسلام د ځانمرګي بریدکونکي په حق لوای چې عمر یې خوشه سلور ویش پنځه ویش کاله وو او دوی د افتاب احمد خان شیرپو ګاډ باندې اول ډز وکړې او بیا پرې د ورتلو هڅه وکړه خو دوی په جوابي کاروي کې هغه په ډز وویشتو او چې کله د نیول هڅه وکړه نو هغه ځان والوزولو د قمي وطن پټۍ مشر او پخواني د داخله چارو وزیر افتاب احمد خان شیرپو باندې دا سلورم ځانمرګي برید وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن د هغو سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره تر شاوخوا یو کال خبرو وروسته تېره ورځ خپلې سپارښتنې د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي ته وسپارلې. پر دې مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال لیډو ته ویل په سپارښتنو کې وړاندیز کړی چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسي کونسل او د هغو پر اساس ګورنر کونسل جوړ کړل شي. غلام غوث به نور حال راکړي.
تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیشن چیرمن اجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته وویل په دې سپارښتنو کې مهمه خبره دا ده چې قبایلی سیمو کې دی اول د بلدیاتي ډانچې جوړولو لپاره د ایجنسیانو کونسل جوړ کړی شي او د ایجنسی کونسل په بنیاد دی بیا گورنر کونسل جوړ کړی شي.
یو خو ایجنسی لوکل گورنمنت سیستم دی سفارش کې ورکړی دی دویم چې دی گورنر کونسل دی هغه اسمبلی پشونت کار کئی اور ایڈوائزری بھی چھ خلق چھ سورا مطالبات دی خواہشات دی گورنر تا اور فیڈرل گورنمنٹ اور سے.
اعجاز احمد قریشی زیادہ کڑا چھ دا قبائلی سمو دا کونسلو او گورنر کونسل پا بنیاد دی قبائلی جرگا پخپلا دا قبائلی سمو دا مستقبل دا حیثیت پیسلو اکڑی
چھ علاقے مشران چھ الیکٹڈ ریپریزنٹیو دی آئی کے پارلیمنٹیرینز دی آغا یو جرگا پشانت ہر ایجنسی تا بزی ہر ایف آر تا زی او آئی سره مشورې سره دا فیصله کوي چې دا انډیپندنت صوبه پکار دی یا چې دا خیبر پختونخوا سره مرجر کیږي یا سره سپیشل سټیټس واړي چې څنګه گلګت بلتستان دی.
د فاټا ریفارمز کمیشن مشر اعجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د دایرې د غزولو او اف سی آر د مستقبل لپاره دی د قبایلی سیمو د کونسلو د غړو په بنیاد دی د آئینی اصلاحاتو یو کمیشن جوړ کړی شي.
ایف سی آر معاملہ چې دی او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دی آئی کے پولیس او جوڈیشری چې دی رول فاٹا کے آغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دی چې یو ځل دا سٹیٹس فیصلہ وشي بیا دور خبرو باندې هم دا جرگا به فیصلہ کوي او څنګه غواړي چې ایف سی آر ابالش شي مونږ به ابالش کو ایف سی آر هغه امپروو کول غواړي امپروو کول شو یا چې دې په ځای سره بل لا پکار دی یا چې دې سیټلډ ایریا والا لا غواړي پی پی سی دی یا سی آر پی سی دی.
د دې سپارښتنو د مسودې تر مخه به په هرې ایجنسی کې د ایجنسی کونسل د غړو شمیره د شلو نه تر پنځه شو پورې وي او په نیم قبایلي سیمو کې به د کونسل د غړو شمیره د نهو نه تر یو لسو پورې وي او د لومړي دوه کلونو لپاره به د کونسل د غړو انتخاب د اوټونو اچولو په ذریعه نه بلکې د نکات د روایت مطابق کولای شي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا قائم کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په دغه سپارښتنو کې د قبایلی سیمو په موجوده عدالتي نظام او فاټا ټریبیونل کې هم د اصلاحاتو وړاندیزونه ورکړی شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د کاکول په پوځي اکیډمۍ کې د باجوړ لیویس امنیتي ځواک روزنه کې شي. په دې لړ کې شاوخوا 200 سرتیري له اکیډمۍ فارغ شوي دي چې دوی به اوس په باجوړ کې د وسوال پر ضد جنګي شي. پوښتنه دا ده چې اوس دا ضرورت ولې پیښ شو چې د لیویس ځواک سرتیري دي ووژل شي او آیا دوی ته په پوره مالي او لوجستیکي مرستې ورکول کېږي او که نه. د دې پوښتنو د ځواب لټولو کوشش مجید بابر کوي.
دا محل په قبایلی سیمو کې د لیویزو سرتیرو ته د پاکستانی پوز په روزنیز اکیډمۍ کاکول کې د ترهګرو پر ضد د جګړې روزنه ورکول کیږي. په دې لړ کې سکم 200 داسې د لیویزو سرتیری د دغه اکیډمۍ نه فارغ شوي دي چې په راتلونکو وختونو کې به په قبایلی سیمه باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په ړومبۍ کرښو کې جنګیږي. اوس پوښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو کې د ځایي سرتیرو د روزنې ضرورت ولې پیښ شو. د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د امنیت پخوا سیکرٹر بریگیڈیئر محمود شاوائی
دا یو پلان دے جو مقصد دا دے کہ فضائی کے قبائلی علاقہ کے چکم زارو دا نظام دے دا خاصا دا رہے اگا پختر جے اوسا تھی لیکن بیا کی کم دے نو دا کوشی کم کی کہ دل پکے نجا کی کسم یو قوت امنیت قوت تھی لکھا برابر بھائی در پولیس برابر تو نم بھائی پر قبائلی علاقے کی امنیت قوت اور جو امنیت قوت دا پارا دا کسان کی سرکتائی اور جو افتر سیر ورکی سنتی بھائی آگر فورس
دا چې دغه لیوی سرتیرو ته خو د پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې لپاره روزنه ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دوی ته به د پوز په شان هغه جدیدي وسلې او مالي مرستې هم ورکول کیږي چې په دغه جګړه کې ضرورت لري؟ د دې پوښتنې ځواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د لیویزو ځواک مشر میجر رحمت ګل وایي
مونږ د دې مشکل سره خو مخامخ یو چې اوس مونږ لګیا یو په دې کې وینګونه جوړو او هغه مطلب دا دے کہ آگے بیا سپورٹ ہو کے وہ آگے تو بیا خرچ خوراک راشن گاڑی وسلہ خواہ برف دا بہت ملاقے کے نا تو وہ یو کار کے وہ ذمہ داری بچا کے آگے ذمہ داری کو بہت بے پورا کے کہنا پودے کے منگ تو مشکل شتا دا سے نسٹ دے نسٹ رہے مشکل شتا رہے منگ تا تقریباً تو میں سے مخ کی 900 تو پکی رہ گری دی او ست نور اوزار روان دي په موقعه باندې ان شاء الله دا مشکل کمیږي خو بهرحال مشکل شته دی.
دا چې په قبایلی سیمو کې ځایي ځواکونو ته د پاکستان حکومت پوره مالی او لاجستیکي مرستې نه ورکوي، نو په داسې حال کې هغوی به څرنګه د وسلوالو پر ضد مقاومت وکړي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د پاکستان د پارلیمان د سفران د قائمه کمیټې مشر جمال الدین وایي چې په دې لړ کې به په پارلیمان او یا د کمیټې کې غږ پورته کوي او زیاتوي
د قبایلو سره یو ظلم نه دی یو ظلم کیږي ډېر ظلمونه دي. نو په کار دادی ہاں چې د موږ خاصادارو ته چې د موږ لویس ته هغه څه میلاو شي چې هغه نور څه کوم نور د پاکستان فورس څه میلاوي شي چې هغه د موږ ولا ته هم میلاو شي. نو ځکه چې د موږ خاصادار دي چې کوم دی که نه هغې ته شی نه میلاوي شي لویس دي هغې ته څه نه میلاوي شي که نه نو په کار دادی که نه چې دوی ته میلاو شي.
میجر رحمت ګل وایي چې د دې پروژې مقصد دا دی چې په راتلونکو وختونو کې د پاکستان پوځي سرتیری به د قبایلي سیمو نه ووځي او د امنیت ساتلو ذمهواري به ځایي ځواکونو ته حواله کوي.
دا و مجید بابر نن د خارکښو نړیواله ورځ باندې کېږي. په دې لړ کې نن رخصتي یا چوټي ده، خو پاکستان کې ګڼ مزدوران وایي که کار ونه کړي نو خوري به څه. د خارکښو نړیوالې ورځې په مناسبت د مشالې ډو خبریال سراج زهیر له ځینو مزدوران سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
نن د پاکستان په ګډون ټول نړۍ کې د خواریکښو نړیواله ورځ مانځل کیږي. هم په دې نیټه یعنی په لومړۍ مئی کال 1948 کې د امریکې په ښار شیکاګو کې د 25,000 نه زیاتو خواریکښو د سپینو جنډو په لاس د 1400 ګینټو نه واخله تر د 1300 ګینټو پورې د کار په ضد او دغه رنګ د بیماری او د حادثو په ځاندره کې د تحفظ غوښتو لپاره پرامن مظاهرې پیل کړې. په دغه موقع د شیکاګو انتظامیې او پولیس په دوی ډزې وکړې چې نتیجه کې یې ځینې خواریکښ مړه او یو شمېر جوبل شول. د کومې وروسته چې ټول نړۍ کې په دې ورځ د مزدورانو د حقونو لپاره ریلۍ وباسلی شي، سیمینارونه کولی شي او همدارس په دې ورځ سرکاري چټي هم وي. د پاکستان د نور ښارونو په رنګ اسلام آباد کې هم د مزدورانو د عالمي ورځ په موقع د چټۍ باوجود د بیلچو، کودالو او ګینترو سره د سړک په غاړه مزدوران ناست دي او په هر تلونکي راتلونکي موټر باندې په دې غرض نظر غورځوي چې اوس به ورته د مزدورۍ وایي. په دې ناستو مزدورانو کې یو تن شاد محمد مشال ریډیو ته وایي
نن یو مزدور ورځ ده او په دې کې چې کار کوي موږ زړه غواړي چې نن چوټي وو او دلته کې غربت ته بس مزدوري نه کوو نو سبق کوو سبق خورو خرچې ډېرې زیاتې دي چې کار نه کوي یو چوټي نه کوي نو بس دا جی چې چوټي ورځ ده نن یو مزدور چې موږ ته به خپل حق نه لوي خدا او پاکستان نه په دې کې څه کوي دا اوس دلته کې ناست دی او دا ګورې دا ګو په گاډو پسې مزدوري نشته
یو بلتن عمر حیات هم پدی اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
هرمغ بس جی چټی بسنګ وګو چې می پورس کم دین وال رډه هو چې می ورس چټی پکار ده او چې می پورس مون چټی نه کو نه اتوار پورس بسنګ وګو ده بیروزګار ده و چې مون د چې می پورس چټی نه کو مجبور نه راغلی جی مجبور نه بس مزوري نشته دغه و چې نه اتوار ته ګور نه جمعه ته
یو تن زیارت ګل مشال ریډیو ته او چې دی په یو ورځ هم چټی نشي کوله زکه چې بیا به سخوري
منګي زیاده ده ډیره غریبی ده دیواجه مزدوران دیواجه کار کوي مزدور دی دونه مزه می خلک مجبوری دي کنه یار دې مجبوره وري خلک غریبان دي مزدوری کوي دیواجه
د یو رپورت مطابق پاکستان کې دا وخت 50.2 ملیون خلک مزدوری کوي چې پکې 3.5% کرکیلا 0.3% صنعتونو کې او نور 6.6% خلک عام د لاسونو مزدوری کوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو د مشال ریډیو وروستي خبري غړي اوري د نن ورځې راځي چې اوس 5:30 بجې سوي دي بوريوال کاکړ به د خبرونو لنډي وړاندې کړي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات بریالي شوی دي نواز شریف د څرګندونې نن ماسپښین په پېښور کې یو غونډه ته د وینا پر مهال وکړي په دې غونډه کې د هغو کسانو کورنیو ته د 15 لک روپۍ چکونه ورکړل شو چې تېره اونۍ په پېښور کې د سلي او باران له کبله وژل شوي د پاکستان پوځ د متحده قومي مومن چې د مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني ګام پورته کوي نن سهار وختي د ISPR مشر میجر جنرال آسیم باجوا پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د پوځ د مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی په کراچۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د پولیسو یو افسر او په ګډون درې پولیسوالا وژل شوي دي د کراچۍ د ګلشنادید تاڼۍ پولیس افسر زاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښه د ګلشنادید په سیمه کې هغه وخت وسوه چې کله په نامعلومو وسلوالو له سیمې پر تېرېدونکي پولیس کاروان برید وکړ تحریک طالبان پاکستان بیا وروسته وویل چې دا پیښه دوی کړې ده په نیپال کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر 6200 ته رسیدلی دی دا خبره د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت رویټرز خبري اجانس ته کړې ده د نیپال د مالی چارو وزیر رام شیرن مهات بیا ویلي چې هیواد یوازې د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره $2 ارب ته ضرورت لري او په ایران کې په زرګونه کارګرانو نن په خپلو حقونو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی په تهران کې د ترسره سوي دې لاریون له لارې کارګرانو یو پلو په خپلو شرایطو کې د شیګړې غوښتنه کړې ده او بل پلوی د دې پر ضد هم احتجاج کړی دی چې د دوی په وینا بهرني خلک د دوی روزګار نیسي
د خبرونو لنډیز بوریوال کاکړ وړاندې کړل او سم له سراج سهیر څخه د پاکستان د مطبوعاتو د اداریو مهم ټکي اورو
نن جنگ ورس پانه خپل اداریا د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اهمیت باندې لیکلې او وایي چې اخر کار رتن کې کال په مارچ کې حکومت د کور او سرشمیرنې فیصله کړې ده کوم چې یو ښه فیصله ده اداري وړاندې لیکي د کورشمیرنې او سرشمیرنې د اهمیت او ګټو په تناظر کې باید چې دا فیصله لا وړاندې شوې وا خو بیا هم چې اوس اوشوا نو دا یو ډیره ښه خبره ده او باید چې دا فیصله عملي کړې شي د اداري په وینا چې ټوله نړۍ کې لاول دارا روان دي چې د یو ملک د وسایلو تقسیم ترکیاتی کارونه او د ملک ټول نظام د سرشمیرنې په بنیاد په صحیح توګه چلیږي چې ملک کې څومره آبادی ده او دوی له څه کول په کار دي خو د بد مرغه لولس کالو راهیسې پاکستان کې ټول کارونه په اندازو روان دي کله ویل کېږي د پاکستان آبادی 3.3 کروڑ ده او کله وایي 9.5 کروڑ نو د یوې ښې منصوبه بندۍ لپاره دا معلومول ډېر ضروري دي چې یو ملک کې څومره نفوس اوسیږي دریا اخري کې لیکي د سرشمیرنې د اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی او دا به د ملک اولس په ګټو تمامېږي او د دې په بنیاد به نوې حلقه بندۍ وشي او د دې په وجه به بیا انتخابات هم په صحیح ډول ترسره شي او د دې ترڅنګ مشرق او اکسپرس ورځپاڼه خپلې ذریعے دا کراچی پا آپریشن لکھلے مشر کرس پانوائی چی دا پوز مشر جنرل راحیل شریف رنجر تو ویلی پہر صورت کی با کراچی کی دا ہر قسم ناراما اورانکارو پر ضد بے دس پر کا آپریشن جاری وی اور دولس پمرست با خار دا ہر قسم مافیے نہ خالی کولے چی ذریعے مخ کلی کی چی یو طرف تا خار کی عملیات روان دی نمبل طرف تا ٹارگیٹ کلنگ ہم یوا نو دریدون کی سلسلہ لری اور پداسی حال کی چی دا پوز مشر کراچی کی وہ یونیورسٹی یو استاد پڈزو او جلی شو کم چی دروانو عملیاتو او دا پوز دا مشر دا پارا ہم یو چیلنج دے او خی چی حکومت او قانون نافذ کون کی ادارو لبا پخپلا حکمت عملی کی بدلون راوستل وی او دا استخبارات و نظام با نور مضبوط ول وی دریا اخر کی لکی چی دا ٹارگیٹ کلرانو خلاف ہم یو کوٹلی پالیسی خپلول پکار دا چپکے ہر اغزی تا دی ورسی چرت چی منصوبہ بندی کی گی او دے کی چی ہر سوک مخی ترازی حغل مینزا اڑل پکار دی او سنگ چی خیبر او شمالی وزیرستان کی بش پڑا پوزی عملیات وشو ہم دغشن عملیات کراچی کی ہم ضروری دی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
رائٹرز خبر ایشانس پی رپورٹ کی دا پاکستان او ہند ترمینس پر اڑی کلی کنا کڑے ایشانس دا پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لخلی لکی دا سی نشکاری چی گوا کی ہند لا پاکستان سر خبری اتری پھیلول غاڑی بل پلاو المان رخ پرونی دا افغانستان او ہند اڑی کی چڑی دی خبرونه لکی افغان ولس مشر اشرف غنی لا ہند غاڑی چی مرستو ته شمن پاتیسی تلیکنو مهمه برخی بوریوال کاکړ زخاور
رویٹرز خبری ایجنس لکی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې هند پدې کې پاتې راغلی دی چې د پاکستان لخوا د شو اړیکو خواهش ته مثبت ځواب وای ایجنس لکی چې هند د پاکستان هغه گاونډای دی چې نواز شریف واک ته تر رسیدو وړاندې ویلی و چې له هند سره به خرابې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځوي رویٹرز خبری ایجنس زیاتوي چې د اټمي وسلو لرونکو گاونډیو یعنی هند او پاکستان لوړ پړو سفارتي چارواکو تیره میاشت سره ولیدل خو بیا هم په اړیکو کې شوالی نه ښکاري نواز شریف ویلي چې دا یو بیخي د پام وړ پریکړه و چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لوړی په مراسمو کې د ګډون بلنه ومنله نواز شریف زیاته کړی چې هند ته د ده له سفره څو میاشتې وروسته پاکستانی سفیر د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره ولیدل او هند له پاکستان سره له خبرو اترو لاس واخیست اژانس لیکي چې د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو په اړه پریکړې کول د ولسی حکومت په واکمنۍ کې هم د ځان کار بولي هند له هغه وروسته هم خفه سو چې یو پاکستانی عدالت د ممبئی په بریدونو کې د تورن زکیور رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ اژانس لیکي هند وویل چې د زکیور رحمان لکوی د خوشی کېدو پریکړې یو ځل بیا دا په ډاګه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه دوه مخې تګلاره لري بل پلو د المان ژغ ویبپاڼې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي ویبپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې د دوی مرستې ته ژمن پاتې سي مقاله لیکي چې هند یو داسې افغانستان لیدل نه غواړي چیرې چې پاکستان د هند پر ضد ترهګري ته وده ورکړي لکه څنګه چې تر دې وړاندې سوی دی هند د افغانستان په سیاست کې طالبان د یو قوت په توګه نه غواړي کوم چې شایي په نورو ځایونو کې د نورو وسلوالو ډلو سرپرستي وکړي مقاله لیکي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ غوړېدونکې اړیکې له نږدې څاري د مقالې په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره ډیر مهم دی هغه ځکه چې د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي مقاله لیکي که چیرې پاکستان د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضروي نو هند ته به پر دې هیڅ اعتراض نه وي
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
نن د مئی د لومړۍ نیټې په مناسبت چې په نړۍ کې د کارګر ورځ بلل شوې ده سرګرو ایرانی کارګرانو په تهران کې لاریون وکړ د نورو شعارونو ترڅنګ مظاهرچیانو له ایران څخه د بحرین کارګرانو د ایستلو غوښتنه وکړه زرګونه افغانان هم په ایران کې کار کوي او د دې هیواد د چارواکو له بد چلند څخه شکایتونه هم لري رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري ایجنس رپورټ وړاندې کوي
زرګونو ایرانی کارګرانو نن په تهران کې د مئی د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون وکړ اعتراض کوونکي د کارګرانو د ټولنې د مرکز پر وړاندې راغون شول او د نورو غوښتنو ترڅنګ یې له ایران څخه د بهرنیو کارګرانو د ویستلو شعارونه ورکول دغو ایرانی کارګرانو وویل په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو د زیاتوالي له امله دوی بیکاره شوي دي څه د پاسه یو میلیون افغانان چې اکثره کارګران دي هم په ایران کې دي د فرانس پرس خبري اژانس د رپورټ له مخې افغان کارګران زیاتره د ایران د کرهنې په سکتور او د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي. په ایران کې په کار بوخت افغان کارګران شکایت لري چې ایرانی چارواکي او هغه ایرانیان چې دوی ورسره کار کوي له افغانانو سره ډیر بد چلن کوي.
د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تهران په ایران کې نیکشار ښار کې اوسېږو. دلته موږ سره ایران عسکر ډېر بد کړي او پاسپورټونه مو جوړ کړي. آرام ځینې راته کړي افغانستان کې د افغانستان تهران موږ سره پیسې ډېرې غواړي. هومره موږ څه کولی سره یې ګټې ولګو او موږ د افغانستان ټولو مشرانو دا خواهش کوو چې د موږ غږ دې ورسېږي ازادي راځو.
موږ سره په دغه ایران کې دغه شان ظلمونه کېږي ولکه د سپو سره م والا کېږي. وروره دغه شی مو وایي وروره دارې ورسره ولاړ شو پیسې نه راکوي وروره امانه زما دې په خدا قسم پنځه دې کې دغه زما زوی اوس کارته مو نه پرېږدي بچې را خیر کې.
د افغانستان ملي شورا څو ځله له حکومت غوښتي چې په ایران کې د میشتو افغانانو په ځانګړي ډول کارګرانو د ستونزو د حل لپاره جدي ګامونه واخلي. ایران زیات شمیر افغانان د نشه موادو د قاچاق او کاروبار په تور اعدام کړي دي او رپورټونه وایي چې یو زیات شمیر اوس هم په ایرانی زندانونو کې په ناوړه شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. په ټولنیزو شبکو کې په خپره شوو ویډیوګانو او غیر رسمي رپورټونو کې دا هم په ډاګه کیږي چې په ایران کې میشت افغان کارګران د څو پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استول کیږي.
په سلګونو دیني عالمانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د جنگ له دوام سره مخالفت کړی. د دوی ځینو پر حکومت تاکید وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره دی له نرمښت څخه کار واخلي او د مخالفینو یعنی وسوال طالبان سره دی د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې تیزې کړي. خو ځینې د ولسمشر له هغه دریځ ملاتړ کوي چې ویلي و هغه کسان چې پر افغانستان جنگ تحمیلوي باید پر سیدې مبارزه وسي. تفصیل د خان احمد سیند په رپورټ کې.
په کابل کې یو شمیر دینی عالمان په دې نظر دي چې هغه فتواګانې چې په هیواد کې د جنگ د دوام سبب کیږي د یوې لورې په ګټه هم نه دي. د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې جنگ پر افغانانو پردیو تحمیل کړی او د هیواد امنیتي ځواکونه به وروسته له دې د هغو ډلو پر ضد سخته مبارزه وکړي چې ویره اچوي او خلک وژني. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د قرآن پاک د حج نه دیرشمې سورې ته اشاره شوې او پکې راغلی چې جهاد د هغو کسانو پر ضد فرض دی چې د افغان حکومت پر ضد جنگ تحمیلوي. دې موضوع ته په پام کې نیولو سره د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د عبدالرحمن په جامع جومات کې سباندې زر دینی عالمان راغونډ شوي وو او په هیواد کې د روانو جنگونو په اړه نظریات وړاندې کړل. دینی عالم عزیز الله مفلح وویل چې د داسې اعلامیو خپرول سبب کیږي چې په هیواد کې جنگ دوام وکړي.
ما طرفدار جنگ نیستیم. صدای صلح و آزادی از هر جناحی که بلند شود حمایت میکنیم.
مونږ د جنگ پلویان نه یو. د سولې او آزادۍ غږ چې له هر لوري پورته شي مونږ یې ملاتړ کوو. دا سمه ده چې مونږ مظلومان یو خو د دفاع حق لرو. زمونږ هیواد ته جنگ ایران پاکستان او نورو راوړی دی. د پاکستان فضل الرحمن او د ایران مشر زمونږ په هیواد کې د جنگ د دوام فتوی ورکوي. که تاسې په رښتیا سره مسلمانان یاست باید سولې ته هڅې وکړئ.
د وویل جمهوری ریاست باید د سولې په اړه د مخالفینو پر وړاندې یو متمرکز او ثابت سیاست غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له مخالفینو سره د سولې مذاکراتو ته هڅې کیږي خو په دې وروستیو کې په ننګرهار، بدخشان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې نامنویو د افغانستان جمهوری ریاست په غوسه کړی او جمهور رئیس اشرف غنی یوه اعلامیه خپره کړه چې د هغو ډلو پر ضد پکې په مبارزې تاکید شوی چې افغانان جنگ ته اړ باسي. په عین وخت کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړي حاجي محمد یعقوب وویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی له دریځه ملاتړ کوي.
الله میگه کسی که یک مسلمان و یک مؤمن بنا حق میکشه جاش همیشه در جهنم میباشه.
الله تعالی وای څوک چې یو مسلمان په نهقه وجنی زای دوزخ دی. ځکه مونږ علما قتل او انتحار حرام ګنو. طالب په دوو معناګانو دی. یو مونږ او تاسو او بل هغه دی چې د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي. څوک چې د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي هغه د اسلام له دایره وتلی دی.
د په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې هڅو ته هم اشاره وکړه. ویل په دې هیواد کې د مذهبونو ترمنځ ستونزه نشته او هغه ډلې چې په دې برخه کې تفرقه اچوي پر ضد باید مبارزه وشي. همدارنګه د کابل ښار د دینی عالمانو د شورا غړي عطاالله فیضانی وویل چې وروسته له دې باید هیڅ یوه پردي ته اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي.
خواهش شما از دولت موجوده این است که هر چه عاجل در بینا
لو موجوده حکومت موهله ده چې متخصم ډلو سره سوله ټینګ کړي هغه راو بولی چې خپل هیوادوالو سره په سوله کې ژوند وکړي مونږ هیڅ بهرنی طاقت اسلامي او یا غیر اسلامي هیواد څخه وی اجازه نه ورکو چې زمونږ په هیواد کې مداخله وکړي که د سولې لپاره یوې ډلې نرمخ وکړ او بل لوري انکار وکړ کاره خبره ده چې نه منونکی ظالم ګڼل کیږي
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي خبرونه وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندز په ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښتو کې په سلګونو مخالفین وژل شوي دي
دا خان محمد سنت او سمزو قبایلی سیمو ته له قبایلی سیمو مومندو د بیلوسو 25 متنازع کلو وګړي د راتلونکو بلدیتي انتخابات تیاری کوي او په دې لړ کې په کمپونو کې برخه اخلي خو د دې کلو ځینې خلک او د پاکستان پیپلز ګوند په هغه سیمه کې بلدیتي انتخاباتو پریکړې یا بایکاټ اعلان کړی دي د خلک وایي اول دې د دې کلو انتظامی حیثیت معلوم کړي چې بیا به دوی په انتخاباتو کې برخه اخلي بخښنه غواړم د خلک د انتخاباتو لپاره په کمپونونو کې برخه اخلي شنواز سرکزی نور رپورټ او نور حالات
د شوقدر سره تړلی د تنازع کر یا لنجمن 25 کلیو زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي لوی او واړی بینر چې د ووټ د غوښتلو لپاره پرې په ولس غږ شوی ځای په ځای لګولی شوی دی هم د دغه کلیو ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګوند یوازینی جماعت د دغه بلدیاتي انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی اول می د قومي وطن پارتي یو مشر ګل یوسف مومن چې د شوقدر تحصیل له ټولو لوی څوکۍ لپاره په خپله په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره مې خبرې وکړې
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنانم ولاړ دي زمونږ د 25 جهاد نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړ یم زمونږ دا کوشش ده چې ټوپک د خلکو له لاس نه والو قلم ول ورکو او ټوپک چې لاس نه لې او قلم ول ورکوي نو ضرور به دلته الیکشن له مقور کوي
چې ځینې خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولې نه کوي د تحریک تحفظ پاکستان مرکزی صدر او د پیر خلا اوسیدونکي پیر فضیلت شاه نمې دغه پوښتنه وکړه
مرامت چا کړی دی او نه چیرې کمپلیټ کړی دی دغه شان ته بشمار سکولونه تما په خیال 770 سکولونه دي چې نړۍ شوي دي نو اوس دغه خبره ده چې لکه دوی دا وایي چې بایکاټ کوو بایکاټ به څه وکړي چا تیر تاڼي پرتی ریال ریډي نوټیفیکیشن جاري شوی دی دا په علاقه کې شامل ده اوس زما دا خیال دی چې دوی د علاقې طرف ته مخ په تګ لاړ شي او خپل ترقیاتي کارونه خپل ځان له ګټه راوړي
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی مشر جنګریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینې اولس ترڅنګ بایکاټ اعلان کړی نو دا ولی
صوبائی حکومت کې چې دا موږ سره نه ده دا چونکی ډیفیکټیو ایریا ده پاپاټا سره ده پولیټیکل ایجنټ او چې دا موږ ته بندوبستی را سره نو موږ د دغه بلډینګونو چې دي کې زموږ شپاره زره تقریبا ماشومان څه به خونه وي هغه نن د پیرو شیکاز او اخلو موږ غوښتل صوبائی د مرکزی حکومت د دور نه چې د دې علاقې پوزیشن واضحه کړي
نو آیا عمومي ولس چې باید د انتخاباتو پورس خپل رای ورکړي پولینګ سټیشنونو ته به د رای ورکولو لپاره ځي او یا نه د رشکۍ اوسیدونکي دور خان لالانه می دغه پښتنه وکړه
ان شاء الله چې بچي بچي چې چاوت ټول بزي چې څا سونه وټي هغه بم زی غوان بم زی کله بم زی چې سونه دې هاتي ټول به وټ کوي
او یاد دی چې دغه کلی اولس د 13-14 کلونو راهسې په انتظامی توګه د شوقدر سره تړلی شوی ولې تعلیمي او د صحت اداري له هم د محمدو قبایلی ایجنسی سره دی چې اولس وای نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د محمدو ایجنسی سرکاري انتظامیا باید د سیمې د ادارو حیثیت په ډاګه کړی شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمدو ایجنسی
او نن د خاریکښو نړیواله ورځ لمانځل کیږي په دلر کې نن رخصتي یا چټي د پاکستان کې ګڼ مزدوران کار کوي کار او دوی کا کارونه کړی نو خوري به څه په دغه باندې تاسو وار لمخه دا رپورت اوریدلې دی او یو بل رپورت تاسو هغه دا چې د خدمت خلک په نوم یوې ټولنې د پېښور خبريالانو په مرکز کې د قبایلی سیمو خیبر باړي او بیوزله او یتیم ماشومان ته د سکول کتابونه او جامع ورکړی دی د ټولنې تعلیمي افته ځوانان له سلو څخه له زیاتو ماشومان سره مرستې وکړي او ژمنه یې وکړه چې د مرستو دا لړۍ به نورو قبایلی سیمو ته هم غځوي تفصیل خالد خان راکوي
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کے دا خدمت خلق فاؤنڈیشن دا سیور اعلان دے یو دستور کے دا خیبر جنسے باڑہ تحصیل یوسل او لس غریب او یتیم معشومان تا دا سکول کتابونا یونیفارم او دا حغوی دا سکول فیس جمع کول دا پارا نقد پیسے ورکڑے شوی او دا منتظمین لخوا دا غجمنا شوا چی دا سکول معشومان سرا مالی مرستو دا پروژہ با ٹولا خیبر ایجنسی او نور قبائلی سیمو تا غزوی دا خیبر ایجنسی تعلیم یافتہ ځوانانو په مرسته جوړ شوی دغه دستوره کې زیات تر ماشومان او د هغوی کورنۍ واړه تحصیل کې دا فوزی عملیاتونه اغیزمن شوي وو چې د تیر سو کالو راسې د کډوالۍ جون تیرولو محمد فاروق چې د پېښور پوهنتون په جرنلزم کې ډیګري ترلاسه کړې ده دغه ماشومانو سره د مالی مرستو په هکله مشال ریډیو ته وویل.
په واړه تحصیل کې د اپریشنو او د ډیرو مصیبتو نه بعد حالات داسې شول چې کم د اثر رسوخ والا کسانو هغه لاړل په بندوبسي علاقو کې پاتې شول او چې کم غریبانانو او د چا واز داس نه رسېدو نو هغه زموږ سره په علاقه کې پاتې شول. د هغو کې بیا د ټولو نغټه دا مسله وه چې په سکولونو کې هم هلته کې 2009 نه بعد ګورنمنټ سکولونه اکثر بند شول او پرایویټ سکولونه صرف اپریشنل وو، نو د دوی د سکول د تلو دپاره د فیس نه وو ورسره او غربت وو هلته کې.
په دې مهال د باړه تحصیل سره تعلق لرونکي د سکول ماشومانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سبق سره مینه لري خو د بده مرغه د دوی په سیمو کې مکتبونه د ډیرو مودې راسې بند وو او بیا د دوی کورنو د دوی د سبق اخراجات هم نشو پوره کولی.
نو کتابونه سره شته
نشته راسې
سبا جوړه کې چلی شي
استاد سبق وای میلی اسنامه ما د کوم برخېلو
سبا جوړه کې چلی شي
ډاکټر
مونو شکر الله را باندې نه راغلی کولونه چې باندې بیا مون کارډ اتلی بل ځیلا
واره چې سبق وای
تحصیل شلو بر کام سرا تعلق لرون کی محمد امین اوائل پا باڑا کی دا فوزی عملیاتو او دا وسلوالو خپل منزیش خڑو پا وجہ دا دوی کارونا او روزگارونا دیر خراب شوی دی او دوی اوس دا خپل د بچو د سکول اخراجات ډیر پګرانه پوره کوي.
هغه موږ لا بسا متسره کړو دا تاوان راغلو چې کوم په خپل مزدوري کولا او بچو پیسونه هم لنډول سکولونه هم په ویل خرچام کولا نو هغه هر څه مینه لوړل بس وس در په دې کې یو هغه کلیو کې هو په خپل کې یو خیر خو کوربور دې مخ خراب شو راي مو هیڅ واسو داسې مزدوري نشته راي چې مو یا په بچو سکول وي.
دا یادونه ده چې د خیبر جنسې باړه تحصیل کې د 1300 کال وراسي فوزی عملیاتو په وجه نه صرف د باړې بازار سکولونه او کالجونه بند وو بلکې دغه سیمې په زرګونو کورنۍ د خپل کوره بې کوره شوي وو چې اوس خپل کورونو ته واپس روان شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د پولیو او ګذر ناروغي مخنیوي کارکونکو ادارې مرستیاله مشره عائشه حسن وایي د دوی د ادارې پر کارکونکو بریدونه کیږي، د دوی همکاران وژل کیږي، شوګلی شي، خو حکومت نه د دې تنخواګانې زیاتوي او نه کاري پخوي. له دې سره د مشال ډو خبریا سره جهیر مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې څه ستونزې او مسلې لري.
زمونگا ڈیری لیڈی ہیلتھ ورکر چی آغا شہیدی شوی، لیڈی ہیلتھ سپروائزر زمونگ شہیدی شوی، زمونگ ڈریوران شہید شوی، زمونگا چی کم ولنٹیر ما شمان علکان جینکی دا دیو غریبی طبقین تعلق دا شہیدان شو، خو مونگ تا آغا مرات چی آغا کم پکار دی ان ملاوی گی، مونگ تا پتیم پیسی نرازی، زمونگ تا پتیم تنخاگانی نرازی، او بیا تاسو یقین ہوگی چی زمونگا کم جینی شہید شی، زمونگ ڈپارٹمنٹ والاوی وی دا دیو دشمنی دا، خما تا داوی وی چی دیو بس دشمنی چې مونږ کم اهم رول دی، مونږ یو ریډ کی هډیو هیلت کی، د دې باوجود مونږ سره دا دومره ظلم ولی کیږي.
زه تاسو ته د پوسول غوړم چې دا په لاور کې یا په بلځه کې احتجاجونه شو، هغه وی چې زموږ وزارت خاګانی یا په سن کې زین خلکو وی چې زموږ وزارت خاګانی نو هغه شن خاګانی تاسو نشي یا کاغنه کومه بل اداره دا هغه تن خاور کوي.
زموږ نه 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 زموږ ټول پاکستان لیول د ال ایچ ډبلیو ال ایچ ایس ډرایور کلر زموږ د 8000 ته مخ کې زموږ 5 د سپروایزر و 3000 روپۍ د لیډی هیلت، بیا موږ مزدور پالیسی هغه ورځو کې 8000 موږ کیسو کې چې موږ مزدور نم لاندې را غورځولو، نو هغه کیس موږ وګټلو 8000 و چې د دې وی لاند کړو چې مزدور پالیسی 15000 نه موږ لا غېدو مزدور پالیسی په دغه پیسې را تنخواه را کوي او نه غېدو موږ لا موږ پرمننت کوي.
تاسو چې کله فیلډ ته وځي کور په کور باندې ګرځي نو دغه دوران تاسو ته چې کوم خلک انکاری دي کم بچو له قطرې نه ورکې نو دا غوی څه دریز دی څه موقفی په هغه وخت باندې
عید اوس دا وی لکه تاسو ته پته ده تیر حکومت کې دا د هپټایټک سی انجکشنو چې کوم کرپشن شوی دی او ایکسپایری د خکړې نو خلک وایي چې دا حکومت دونه ښه دی ایکسپایری انجکشن په مونږ وایي مونږ نه کوو بیا خلک تنګ شو مخکې به میاشت کې یو ځل پولیو کېدله نو اوس په هر هفته کېږي نو خلک تنګ شو تغیر چې دا دونه پیسې دی په پولیو لګي دا کم چې زمونږ د اوبو پایپونه دي دا ولې نه بدلی چې په خبر کې تاسو ته نه ده کې پی کې کې دا تور زیړی هپټایټک سی بی او ای دا مرض ډیر په تیزی باندې روان دی
دا وا د مشال ریډو له خبریات سره مرکه او پاکستان کرکټ بورډ د نړیوال کرکټ کپ د بهالي اعلان کړی ولی چې روانه میاشت به د زمبابوي کرکټ لوبډله د پاکستان سفر کوي او پاکستان کرکټ لوبډله به د زمبابوي په اگست میاشت کې دوره کوي د دې پاړه نور اورو لرابي اکرم خان زخه
د پاکستان کرکټ بورډ د زیارت په ورځ اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې په 19 تاریخ به د کرکټ نړیوالې لوبې په لړ کې د زیمبابوې د کرکټ لوبډله د پاکستان دوره کوي پاکستان کې د نړیوال کرکټ بحالي شپږ کاله پس کیږي په وړومبۍ مرحله کې به دوه ټي ټوینټي یا شل اوریز په دویشتم او څلېرویشتم مې او بیا په دویم مرحله کې په شپږویشتم یو کم دیرشم او په یو دیرشم مې ون ډے یا یو ورځنی سیریز وي دا ټول میچونه به د لاهور قذافي سټیډیم کې وي دا شنبه پاکستان خپله جوابي دوره د را روان اګست میاشت کې کوي کال 2009 په مارچ میاشت کې په سریلنکن کرکټ ډلې د حمله نه پس دا یو ټیسټ ټیم پاکستان ته وړومبې دوره ده یاره دوی د کال 2009 په مارچ میاشت کې پاکستان او سریلنکا ترمنځ په لاهور کې د یو ټیسټ میچ په موقع هغه وخت په سریلنکن کرکټ لوبډلې حمله شوې وه کله چې هغه د درېمې ورځې لوبې لپاره میدان ته روان وو د دې پیښې نه پس پاکستان د نړیوالو ډلو سره لوبه یو ای یا متحده عرب اماراتو کې کېدل شروع شوه د کرکټ د ماهرینو په وینا چې پاکستان کرکټ بورډ نړیوال کرکټ لپاره خپل کوشونه کوي خو تر څو چې پوره امن نه وي بحال شوی او یو لوی لوبډله پاکستان ته نه راځي نو نړیوال کرکټ لپاره ماحول سازګار نشي جوړېدی هم په دې لړ کې د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی سرفراز نواز وایي چې کرکټ بورډ کم حالاتو کې دا میچونه کوي او صرف په یو میدان کې به دا لوبه کیږي نو دا خو ښایي چې لوی ډلې به زر د پاکستان دوره ونه کړی شي دی وایي نړیوال کرکټ بحالۍ کې به وخت لګي پکار ده چې د ټولو مخکې مونږ انټرنیشنل کرکټ کونسل په دې اماده کړو ځکه چې آی سی سی انکار وکړو چې مونږ نه ریفری او نه امپایر پاکستان ته لیږلی شو او د آی سی سی د دې خبرې نه په ټوله دنیا کې دا تاثر خپور شوی دی چې پاکستان کې حفاظت نشته نو پاکستان کرکټ بورډ له پکار ده چې آی سی سی سره روان وي او که آی سی سی سره نه چلی نو چې بیا دلته کوم ټیمونه راځي نو آی سی سی به یې منع کوي چې مزه خو بلخوا د کرکټ د لوبې یو کارپوه اجاز احمد په نظر چې د زیمبابوې پاکستان ته راتلل یو مثبت اقدام دی کوم به چې پاکستان کې نړیوال کرکټ ته وده ورکړي
ډېره لویه فیصله ده د زیمبابوې چې هغې راځي نو یقینا زمونږ چې کوم لا انفورسینګ دي زمونږ چې کوم سیکورټي والا دي هغې ته پکار دي چې هغې فل یو قوم په حیثیت سره لکه دا زمونږ پوره قوم میلمانه دي نو چې هغې ته هغه شان د سیکورټي ورکړي چې څنګه یو سټیټ ګیسټ ته مونږ سیکورټي ورکوو او دغسې مونږ دا انکرج کړو چې نه صرف چې دا ټیم بلکې چې نور ټیمونه او نورو ګیمونو کې ټیمونه چې راځي نو هغې ته مونږ سټیټ
د ذکر ده د زیمبابوې کرکټ لوبډلې ته پاکستان ته پراتګ تحفظات وو خو پاکستان لخوا د پوره سیکیورټي باور ورکولو نه پس د زیمبابوې لوبډله میچونو لپاره تیار شوې ده
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د مشالې رودنن ورځي د نه ساته خبرونو ورستي خبري غړي اوري ورستي شوبو تیر رسیدلی یو بوريوال کاکړ ته بوار ورکو چې د خبرونو لنډې سونه تکړي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات بریالي شوی دي نواز شریف دا څرګندونه نن ماسپښین په پېښور کې غونډه ته د وینا پر مهال وکړه په دې غونډه کې د هغو کسانو کورنوي ته د 15 لک روپیو چکونو ورکړل سو چې 13 اونۍ په پېښور کې د سلې او باران لکه بل وژل شوی د پاکستان پوز د متحده قومي مومن چې د مشر الطاف حسین ورستي سرګندونی غندلې دي او ویل دي چې په دې لړکی به قانوني ګام پورته کوي. نن سهار وختي د پوز ویاند میجر جنرال اسیم باجوا پر ټویټر پاڼه باندې وویل چې د پوز د مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري و. په کراچی کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د پولیسو یو افسر په ګډون درې پولیسوالا وژل شوی دی. د کراچی د ګلشن حدید تھانی پولیس افسر زاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومو وسلوالو له سیمې پر تیرېدونکي کاروان برید وکړ. تحریک طالبان پاکستان وویل چې دا پیښه دوی کړې ده. په نیپال کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر 6200 ته رسیدلی دی. دا خبره د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د نیپال د مالی چارو وزیر رام شیرن مهات بیا ویلي چې هیواد یوازې د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره 2 ارب ډالرو ته اړتیا لري. رام شیرن مهات د دې لپاره له نړیوالو بسپنه ورکوونکو د مرستې غوښتنه وکړه. او په ایران کې په زرګونه کارګرانو نن د خپلو حقونو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. په تهران کې د ترسره سوي دې لاریون له لارې کارګرانو یو پلو په خپلو شرایطو کې د ښېګړې غوښتنه کړې ده او بل یې د دې پر ضد هم احتجاج کړی دی چې بهرني خلک د دوی روزګار نیسي. لاریون کوونکو شعارونه ورکړي چې د بهرنیو کارګرانو د ګمارلو معنا ایرانیان له کاره ایستل دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ ولمانځل شوه.
له بوریوال کاکړ څخه مو د نن ورځې د 9 ساعته خبرونو د وروستۍ غړي د وروستۍ شېبو خبرونه واورېدل. هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونې پای ته رسېږي. تاسو که هم په دې څپو پاتې شئ نو ډیوا راډیو اورېدلای سي او هم دغه خبرونې تاسو په مشال ریډیو .com هم اورېدلای کتلی او ویډیو هم کتلی سي. عبدالحی کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.